طالبان وایي له ایراني چارواکو سره له بیلابیلو لارو تماس نیولې او هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي حنفي چې په عین حال کې د کډوالو ورستنیدونکو چارو ته د رسیدو د کمیسیون مشري هم کوي په کابل کې وویل چې دوی د ایران نه دغه وروستۍ څپې د اجباري ایستلو اندېښمن کړي دي. هغه وویل هغه کډوال چې له ایران نه راستنېږي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بیرته راستنیدونکو چارو وزیر د ایران له سفیر سره کتلی دي او له هغه سره یې په خپله خوښه او داوطلبه توګه د افغان کډوالو پر راستنیدو ټینګار کړی دی. اخوا د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړی چې د ایران له لوري د افغان کډوالو په جبري ایستلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دې شمیر راستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا د پنځشنبه په ورځ په یو ریپورت کې وویل یوازې سکل تر دې د مل ایران څخه څه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې هغه 400,000 کسان چې په همدې موده کې له پاکستان څخه ایستل شوي پکې نه دي شامل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د شمیرو له مخې د جون له 13 نیټې وروسته د ایران نه د افغانانو د راستنېدو چټکوالی زیات شوی او د جولای په لومړۍ نیټه تر 23,000 ډیر کسان یوازې په یوه ورځ ثبت شوي دي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی هدف یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې طالبان رسنیو ته ورکړې. په دې لارښود کې طالبان رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلبلو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. یوناما نن پر خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسور فضا نوره هم پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې له یو شمېر رسنیزو مسؤلینو سره په یوه غونډه کې شریک شو. په دغه لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په دغه لارښود کې دا هم ویل شوي چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اړه د خبرو پر مهال هغه ته امیر المؤمنین ووایي او د طالبانو حکومت ته باید د افغانستان اسلامي امارت ووایي. دا پاکستان پولیسو یو سلو نه 7 کسان چې یو ویای بهرنی وګړي دي د ټاګي برګي په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. دا دغه هواد د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مرکز په چې دې مرکز خلک تیر ایستل او د چل ولې ترې پیسې ټولولې. ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان په ختیځ صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د نیول شوو کسانو له ډلې 8 پاکستانیان، 3 چینایان او پاتې نور د نایجیریا، فلیپین، سریلنکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي خودل شوی دي. ویل کېږي چې پکې 13 ښځې هم شامل دي. د پولیسو د یو ریپورت کاپی ښیي چې قربانیانو په پیل کې د لږې پانګونې په بدل کې واندازه ګټه ترلاسه کوله، خو وروسته هڅه ویل کېدل چې نورې ذاتي پیسې هم پانګونه کړي او هغه ترې لاندې کېدلې. دا خبرو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلام ستړي مشه مایکروفون ساسه پروګرام ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو. دا ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان پر اتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخي د سخت څپې خبرداري ورکړې ده. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په بیان کې ویلي دي چې احتمال لري د افغانستان جنوب، ختیځ او شمال ختیځ سیمې ډېر ژر له 45 درجې پورته تودوخه تجربه کړي، خو په دغومره تودوخه هوا کې یا په دومره لوړه درجه هوا کې څنګه خلک کولای شي ځانونه له ناروغۍ وساتي، کم ډول خواړه وخوري، څومره اوبه وڅکي او همدارنګه څه کولای شي چې د دغې تودې هوا په وړاندې ځانونه سیف وساتي او دوی ناروغان نشي. بل پلاو بیا د خلون لريوال سازمان پور کړو چې د هوا په ګرمۍ دوسره ماشومان په ځنګړي توګه باندې په بیلابیلو ساري ناروغي وخت شوې دي. په دې موضوعاتو نن په پروګرام کې خبري کوو. ریدونکو ملمانه مر سره شته ډاکټر سیمان مراغوخت دي تاسو کولای شئ چې خبرونه ته څنګه وای خو مخکې لدین چې ملمنو ته ورشو زه په دې اړه یو راپور ور برتره کړو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول درې یا څلور ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیات یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې دوه یا درې ساعته کار کولی شم، نور مو برېښنا نه وي.
دا کابل د پنځمې ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د ډیره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشتون له وجې او د فلولو پرچاوي له وجې نو په ښارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو دا اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او پر اتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له دوه تر لسو د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړې. د غیداری پرون د جون څلورویشتمه په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکي جولای له لومړۍ تر درېیمې نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له پنځه څلوېښت درجو هم لوړه شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولی شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، میندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویبپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن چهارشنبه د جون 15مه په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15 سلویښت، په کندهار کې څلور سلویښت، په بلخ او ننګرهار کې دوه سلویښت، په کندوز کې یو سلویښت او د کابل د تودوخې درجه 30 اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون څلورویشتمه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د یو سل پنځه میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته اتیا میګاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تازه ویلي چې په تېره مې میاشت کې د سینه بغل له 29 زره ډېرې، د شری له 28 زره ډېرې، نږدې 11 زره د ملاریا او شاوخوا 15 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پراتلونکو څو ورځو کې د تودوخې درجې د لوړېدو خبرداري ورکړی و، خو دا چې په دې توده هوا کې څنګه ځانونه ساتلی شو، څه باید وخورو او څه باید وکړو.